دا مشال رادیو د وخت د مسپرشن 3 بجې سوي دي. نن د سه شنبه نه هی ورځ او د 2019 میلادي کال د اکتوبر 9 نیټه ده. زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې حکومت ضد احتجاجي لاریون د سوداګرانو کاربندیز او خبريالان ته پر اروپي ستونزو سربیره دروان خبرونه په دویمه نیمایي کې ونیس پروګرام د مشال رادیو مجله اوریدل مهیروي په تر څوډاندي واروکو بوریوار کاکړه چې د دې محل خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د اسلام آباد پر لور د ازادۍ مارچ په نامه پیل کړل شوی لاریون نن دریم ورځ ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره لیده کاته کړي او په عراق کې د حکومت پر ضد د احتجاج پر مهال په تازه نشتو کې لږ تر لږه 14 مظاهرچیان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د اسلام آباد پر لور د ازادۍ مارچ په نامه پیل کړی لاریون نن دریم ورځ ده. له سند او بلوچستان څخه روانې سوې قافلې پرون د پنجاب صوبې په ملتان کې سره یوځای شوې. ملتان ته روانې دوه وړاندې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سکر کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې د په وینا حکومت د ازادۍ مارچ ناکامه کولو هڅه کوي.
په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د ازادي مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی اواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت غني چې په دې ډول به مارچ ناکام کړي نو ورته ویل غواړم چې کله د قافله اسلام آباد ته نه وځي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي.
خو واکمن تحریک انصاف پر سنیو د بندیزونو تورونه ردوي او وایي چې عمران خان به په هیڅ صورت هم استعفا ورنکړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به ډیر زر له خپل چوکۍ لرې سي. نموړي پرون په راولپنډي کې یوې خبري غونډې ته وینا کې ویل چې عمران خان په خپل سیاسي مخالفینو ځکه مقدمه جوړ کړي چې د په وینا خپل نه اهلی پټه او اپوزیشن غلې کړي. بلال بټو زیاته کړه چې عمران خان د خپل نه اهلی لقبله د هیواد اقتصاد له ډیر بحراني حالت سره مخامخ کړي. بلخوا عمران خان پرون په پنجاب کې یوې غونډې ته وینا کې ویل چې اپوزیشن ګوندونه پر د فشار پترڅ کې ځان د درغلي او مقدمو ژغورل غواړي. د خبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو لنن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد ورځنی احتجاج او هړتال پیل کړی دی. دوی وایي حکومت ورسره وادي کوي خو نه یې عملي کوي. بلخوا حکومت وایي ک له پخوانیو حکومتونو ورته خراب اقتصادي حالت پاتې شوی نو ځکه یا سختې فیصلې کړي خو تمه لري چې د دې پترڅ کې به اقتصاد او د تاجرانو حالت ښه شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیده کاته کړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتره خپور سوی بیان کې راغلی چې پر دغه موقع عمران خان یو ځل بیا تکرار کړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 8 په یو نا اعلان شوی سفر کې په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره ولیدل. خلیلزاد د افغانستان سولې په تړاو خپل سفر نوی دور د اکتوبر پر 1 په برسل کې د ناټو له مشر ینس ستولبرګ سره لیدنې پیل کړې وو. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او د لورلای مشر بسم الله جان لوڼی د ورپیش ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د نوموړي جنازه نن په لورلای کې وسوه او مړی به یې ماښام د بلوچستان په دوکۍ ضلع کې د هغه په پلارني کلي مرجانځي کې خاور ته سپارل کېږي. بسم الله جان لوڼی د سیاست پیل له پښتون سټوډنټ فیډریشن څخه کړی وو او بیا په عوامي نېشنل ګوند کې شامل شوی وو. نوموړي د اکتوبر پر 8 په لاهور کې د 45 کالو په عمر کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د راتلونکي پړاو کوربه بوي. طالبان ویلي چې دغه خبرې اترې به د اکتوبر پر 9 او 10 کېږي. دا پیغام د همکارۍ د هغې بیان برخه ده چې په ماسکو کې د تیرو اونۍ د روس، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ له غونډې وروسته جاري کړل شوی وو. د اکتوبر پر 4 او 5 هغه غونډه کې د امریکا استازیتوب زلمی خلیلزاد کړی وو. د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې لوزنامې ته نږدې شوې وې چې په سپتمبر کې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي تر وژل کېدو وروسته امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبرې اترې ختم کړې وې. په عراق کې د حکومت پر ضد د احتجاج پر مهال په تازه نښتو کې لږ تر لږ 19 مظاهره چان وژل شوی دي. د سیاحت او امنیت څانګې سرچینو ویلي چې یو پلو په کربلا کې د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې لږ تر لږ 14 کسان وژل شوي او 315 شپته نور ټپي شوي دي. بل پلو په جنوبي ښار ناصریه کې هم درې احتجاج کوونکي د تیرو ورځو د مظاهرو پر مهال د زخمي کېدو له کبله مړه شوي دي. دا له هغه وروسته ده چې د عراق په یو شمېر شهرونو کې خلک د وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد راوتلی دي. په عراق د اکتوبر میاشتې په سر کې د درغلیو، بیروزګاری او بنیادي ولسي خدماتو د کمی پر ضد احتجاج پیل شو. په دې احتجاج کې تر اوسه لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د اروپایي پارلمان د غړیو یو پلاوی به د هند تر انتظام لاندې کشمیر لنجمنې سیمې دوره کوي. دا پلاوی به نن د کشمیر تر ټولو لوی ښار سرینګر ته ورځي. د هند حکومت د اګست پر 5مه نیټه د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ. له هغه راهیسې په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې د هند او پاکستان تعلقات کړکېچن شوي دي. له دې وړاندې هند د ملګرو ملتونو ځانګړیو استازو د امریکا د کانګرس غړیو او نړیوالو خبریالانو ته د کشمیر د تللو اجازه نه وه ورکړې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کنسوی بیل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 90 پیسې او 102 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایرانی ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستې کیږي او 209 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاجي لاریون نن دریم ورځ ده. یو شمېر اپوزیشن مشران د وزیر اعظم عمران خان استعفا غواړي.
ملک نه چل رہا ہے، سیاست نه چل رہا ہے، معیشت نه چل رہا ہے.
نن د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د حکومت د اقتصادي پالیسیو او د دوی پر کاروبارونو د لګول شوو ټیکسونو پر ضد د ورځنی احتجاج او کار بندیز پیل کړی دی. د اقتصادي چارو یو پوه وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد په اسلام آباد د پاکستان له وزیر اعظم سره په لیدنه کې د افغانستان د روغ جوړ پر روانو هڅو خبرې کړې دي. دروانی پرونی په دویمه نیمه کې ځانګړي ونیس پروګرام د مشال رادیو مجله اوریدل مهروي چې دا ځل د نامتو افغان سندرغاړي احمد ظاهر پرفان او ژوند هم بحث پکې شوی دی. پر دې سربیره په روانه خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخاوري د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن دلی د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد لاریون چې تیر شپه نه وخت د پنجاب ملتان ښار ته ورسېدی ټاکل سوی چې نن پر دریم ورځ لاهور ته روان سي. یادګوند ویلي د هیواد له بیلابیلو برخو د ازادي مارچ راوتلي قافلې به د اکتوبر پر 1 اسلام آباد ته داخليږي او هلته به د حکومت پر ضد لوی مظاهره کوي. ملتان ته تر روانېدو مخکې د جمعیت مشر مولا فضل الرحمن پرون د سند په سکر ښار کې ولسي غونډه وویل چې د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه او ډیری پاکستاني وګړي د حکومت له کارکردګۍ خوشاله نه دي او په بل خوا بیا عمران خان ویلي دي چې د اپوزیشن مارچ په حق له به دوی هیڅکله کامیاب نه سي او دوی وایي چې دغه مخالف ګوندونه نه غواړي چې د حکومت د کامیابۍ په ډاګه سي. په دې اړه نور حال د احمد الله پر راپور کې واوري.
د اکتوبر په 28مه د سند سکر خارنا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ازادي مارچ خپل دویم پړاو یعنی ملتان طرف ته روان شو او د پنجاب رحیم یار خان او بهاولپور ضلعو نه تیریدو وروسته تیر ماخوستن ناوخته ملتان ته ورسېدو. د اکتوبر په 28مه په سکر کې جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د ملک زیاتره سیاسي ګوندونو په ګډون هره طبقه د موجوده حکومت د کارکردګۍ نه خوشاله نه ده، ځکه چې دوی ملکي معیشت د تباهۍ سره مخ کړی دی. نوموړي په حکومت تور په پورې کولو سره وویل په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د ازادي مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی اواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت ګڼي چې په دې ډول به یې مارچ ناکامه کړي، نو ورته ویل غواړم چې په زرګونو شمیر کې ورسره خلک را روان دي او چې کله دا قافله اسلام آباد ته ننوځي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان د خپلې عهدې نه استعفا ورنه کړي او نه یې په رسنیو داسې څه بندیزونه لګولي چې ازادي مارچ په ټی وی چینلونو نه ښایي. په ازادي مارچ کې د جمعیت علماء اسلام مشر ولی او کارکنانو نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون، د پاکستان پیپلز ګوند او د ځینې نورو ګوندونو مقامي مشران او کارکنان هم شریک دي. بل خو د کوټې نه د اکتوبر په 28مه د صوبایي صدر مولانا عبدالواسع په مشرۍ کې را روانه شوې قافله هم د مولانا فضل الرحمن لوی قافلې سره په ملتان کې یو ځای شوه او نن به دوی په شریکه اسلام آباد طرف ته را روانېږي. دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو نه به ازادي مارچ کې ګډون لپاره قافلې د اکتوبر په 1.5مه او ځینې به د اکتوبر په 1.3مه را روانېږي. پرون د ګل په ورځ د پنجاب په ننکانه صیب سیمه کې یوې دستوري ته وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ په حق له وویل د دې ازادي مارچ مطلب او مقصد څه دی؟ د دوی مقصد دا نه دی چې حکومت ناکامۍ سره مخ کیږي، بلکې دوی ته دا ویره ده چې حکومت کامیابیږي. که تاسو استعفا غواړئ نو وجه خو هم وښایئ چې ولې زه استعفا درکړم. زه ټولو ته دا پیغام ورکوم، که تاسو یو ځای دا مارچ وکړئ یا د بلیک میل کولو هر طریقه خپل کړئ نو واورئ چې تر څو زه ژوندی یم NRO نه درکوم. د ذکر ده چې جمعیت علماء اسلام د څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته روان دی، چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا اخیستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعات او تحفظ یقیني جوړول او احتساب قامی ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل دي.
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا تور پوری کړی دی چې اپوزیشن سیاستوالو ځکه د خلاف شور جوړ کړی چې هغه غواړي د یو جوړجاړي لاري د درغلیو په قضیو کې له زندانونو خوش شي. خو نو وړي ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو په فشار کې برانه سي. اپوزیشن سیاستوال به عمران خان د غیر سنجیده بیانونو لپاره تور نوي اوای چې د حکومت ورځي د شمار دي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان به ډیر ژر لری شي. هغه د اکتوبر په 28مه په پنډي کې په یو خبري غونډه کې ویل چې عمران خان د اپوزیشن غلي کولو او د حکومت نااهلۍ پټولو لپاره په مخالفو سیاستوالو د دروغو مقدمه جوړه کړې دي.
خلکو ته جمهوری فورم نه ورکول کیږي. اقتصاد خراب دی، ملک پر مخ نه ځي، حکومت ولاړ پاتې دی. د دې هر څه وجه یو نالایق او نااهله زدي سړی دی چې عمران خان نومیږي. دی به ډېر ژر استعفا ورکړي او انشاءالله د پاکستان مستقبل به روښانه شي.
د پیپلز پارټۍ مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوندونو د ځینو نورو مشرانو سره د درغلیو په هغو کیسونو کې په زندان کې دي چې دوی یې د حکومت سازش بولي. دوی د جمعیت علماء اسلام ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن سیاستوالو روانو مظاهرو ملاتړ کړی دی. د مولانا په وینا د تحریک انصاف حکومت په درغلیو راغلی او وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. حکومت او ټاکنو کمیشن دا رد کړی ده. عمران خان تور لګی چې اپوزیشن ګوندونه پر ده د فشار په اچولو سره غواړي ځان د درغلیو له مقدمو خلاص کړي. نوموړی د اکتوبر په 28مه په پنجاب کې وی غونډې ته ویل چې د مخالفو سیاستوالو فشار ته به سر ټیټ نه کړي.
تر اوسه خو چې کومې مقدمه دي دا د دوی د دور دي، زموږ د دور لا نه دي جوړ شوی. دوی په شریکه د ملک لوټلې ده. دوی ویریږي چې حکومت رانیولې دي، نو ځکه یې اوس چل ور شروع کړی دی. زه دوی ټولو ته پیغام ورکوم چې تاسو که مظاهره کوئ او که نور څه، د پخلاینې فرمان یا NRO برانه ونه ویني.
عمران خان وویل چې بندي نواز شریف او آصف زرداری ته د حکومت لخوا پوره طبي سهولتونه برابر دي، خو دې د چا د ژوند ضمانت نشي ورکولی. نواز شریف دا مهال له زندانه د درملنې لپاره خوشی شوی او په روغتون کې دی. څو ورځې مخکې د هغه صحت ډیر خراب ښودل شوی و، خو اوس ډاکټران وایي بهتره دی. په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړی بشرا انجم بټ د اکتوبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د عمران خان بیانونه ښیي چې د قانون له مخې آزاد عدالتونه او احتساب ادارې د ده لپاره سیاسي مخالفین زوري. د هغې په وینا دوی حکومت سره هیڅکله د جوړجاړي غوښتنه نه ده کړې.
دوی چې کله د ان آر او خبره کوي نو دې ته یې پام نه وي چې دا مسله خو د ده په واک کې نه ده. د عدالت مقدمه به د عدالت لخوا فیصله کیږي. داسې بیانونه د خلکو شکونه راپورته کوي. داسې بیانونه د حکومتي ناکامیو پټولو لپاره دي. دا سړی لګیا دی د غچ اخیستو سیاست کوي.
په همدې حال کې د اکتوبر په 23مه په لاهور کې د احتساب عدالت د نواز شریف وراره او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف زوی سلمان شهباز ته د تورو پیسو د سپینولو په مقدمه کې د نیولو داسې حکم کړی چې ضمانت یې نشي کېدلی. د نواز شریف لور مریم نواز او د هغې خاوند هم په ورته تورنو په زندان کې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یو خوا ته که په پاکستان کې یو شمېر اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون پیل کړی، نو بلخوا نن د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د حکومت د اقتصادي پالیسیو او د دوی پر کاروبارونو د لګول شوو ټیکسونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج او کار بندیز پیل کړی دی. دوی وایي حکومت په بیا بیا ژمنې ورسره کړي چې کاروباري ستونزې به یې حل کړي، خو په خبره یې چې دوی لا هم له تاوانونو سره مخ دي. دوی دړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل سوې نو خپل احتجاج به پراخ کړي. حکومت بیا وایي چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو پاتې دي او ځکه نو مجبور دي چې ځینې سختې پریکړې وکړي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیرا کوي.
نن د اکتوبر په 9مه په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد په احتجاجي کار بندیز دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 50,000 روپو سودا په اغستو د شناختي کارت خودلو شرط او د 1,000,000 روپو په خرڅ کې د 1.5% ترن اور یا زیات ټیکس ختم کړي، او دارنګه د بیلابیلو ادارو لخوا د تاجرانو په وړو وړو تیروتنو جرمانې بند کړي. د اکتوبر په 28مه په لاهور کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې عمومي سکتر نعیم میر په خبري غونډه کې وویل دوی سره د ټیکس اداره بیا بیا وعده کوي، خو تر دې دمه یو وعده هم پوره نکړه. دوی ځکه یو وار بیا په هړتال کولو مجبور شو.
29 او 30 اکتوبر کو
دی وی 9 او 10 اکتوبر په ټول ملک کې شټر ډاون هړتال روان دی. د ټول ملک د کراچۍ نه تر د خیبر پورې زما د تاجرانو سره رابطې شوي او ټول تاجران یې وخوله دي، او د ظالمانه ټیکسونو او د اف بی آر د ضرورتیا رویو په مسترد کولو به دوه ورځې ټول ملک بند وي.
پورا ملک بند رہے گا.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل دا تاجران په داسې وخت کې اړتال کوي چې د ملک اقتصادي حالات ډیر خراب دي او په منطقه کې لټولو کمه پیداواري شره دا وخت د پاکستان ده چې 2.4% ده، او که په راتلونکي کې دا پیداواري شره هم داسې روانه وساتل شوه نو پاکستان به له نورو مشکلاتو سره مخ شي.
یو طرف ته مهنګایي ده، یعنی انفلیشن ده، بین طرف ته اکنامک گروتھ ډیر زیات کم ده، داغی سره بیروزگاری او په غربت کې اضافه شوې ده. کوم چې ملک د اقتصادي، تجارتي او کاروباري هلو ځلو ډېر زیات ضرورت دی، خو فرض کړه حکومت داسې اقدامات نه کړي چې د هغې سره په انویسټمنټ او چې کوم تاجر دي د هغې انکرج نه شي چې زمونږ اقتصادي کیانې دي هغه به قطع باندې ځي.
مشال ریډیو چې په دې مسله د ټیکس د کمی ادارې اف بی آر او د خزانې د وزارت د چارواکو سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. خو بل پلو د اکتوبر په 15مه د خزانې لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټې کې د اف بی آر د چیرمن شبرزیدی وینا وه. دوی د ملک د اقتصاد ښه کولو لپاره دا سختې فیصلې کوي، او اف بی آر اوس هم د 50,000 روپو په خریداري د شناختي کارت ښودلو په فیصله ولاړ دی، او هیڅ داسې ارادې نشته چې له دې به پشاشي. د دې تر څنګ اپوزیشن ګوندونه هم تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ کړي، خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي خراب اقتصادي حالات ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو خوري د خبريالانو تر پراخو نیو کورسته د پاکستان د برښنای رسنیو چارونکو ادارې پمرا خپل هغه حکم بیرته اخیستی چې د اکتوبر پر 20مه کړی وو. دوی وايي خبريالان د خپل ملمنو او موضوعاتو په غوړه کولو کې آزاد دي. تر دې مخکې ویلي و چې په دې اړه باید مطبوعات له پوره دقت کار واخلي. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي د عمران خان حکومت د هیواد پر رسنیو بې ساري بندیزونه لګولې دي. بشیر ګواش پر دې اړه نور راپور لري.
د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې دوی پر خبرلانو دا بندیز نه دی لګولې چې هغوی پر ټلویزیون چینلونو د شنونکي یا تزیه کار په توګه نشي راتللې. د ادارې د اکتوبر په 23مه ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دوی لارښوونې غلطې تعبیر شوې دي. همدې ادارې د اکتوبر په 23مه د یو حکم د شپږمې مادې په څلورمه برخه کې ویلي وو چې د ټلویزیون نتاقان یا د خپرونې قربانه او قرباني پر خپل یا بل ټي وي چینل د چارو د پو په توګه باید کې ننی او خپل ملمانه د هم سم انتخابي. پرون خبرلانو پر دې حکم سخت تنقید وکړ. په یو شریک بیان کې ویل چې دوی دا دیکتاتورانه امر نه مني او حکومت دی واپس واخلي. پر دې بیان لاسلیک کونکو کې مشر خبريال امیر متین هم دی. اغه د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل حکومت دی د مطبوعاتو له کنټرول لاس واخلي.
نه صرف کې قانون آئین
دی وای دا نه وازی د قانون او آئین خلاف کار دی بلکې بیخی د خندا وړ حالت دی. دا په هیڅ جمهوریت ټولنه کې د منلو نه دی. یو چا دی حکومت ته مشوره ورکړی چې د مطبوعاتو مالکان کنټرول کړي. دوی هم داسې وکړل او واړه واړه حکمونه منل شروع شول. خو اوس کارکونکي خبرلان په منځ کې دي. موږ د مبارزي یو لوی تاریخ لرو. نور دانه شو زغملې او به بيخي لور خطرې دي. ریاست باید نور شاته شي. نور نو دا ټوکی بس دي چې دوی حکم وکړي چې فلانې په ټي وي مخای او بسانه په ټي وي مخای. په پاکستان کې د نفرتونو خورونې او تشدد پارونې د مخنیوي تر قانون لاندې د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی پر ځینو سیاستوالو بندیز دی چې ټلویزیون چینلونو ته به نه راغوښتل کیږي. تر دې مخکې په پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هم ورته پابندي انوي. حکومت دریز لري چې دا کار تر قانون لاندې او د هیواد د ثبات لپاره کوي. خو د انساني حقونو ادارو د تحریک انصاف حکومت د جمهوری اقدارو زپون کې بللې. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن د اکتوبر 23مه مشال ریډیو ته ویل د ملک په 2 کال تاریخ کې هیڅ ولسی حکومت کلا په مطبوعاتو دومره بندیزونه نه و لګولې لکه د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې چې لګیږي. دی وایز ما په فکر اوسنۍ حکومت په پاکستان کې له تیرو شو څلورو پوځي حکومتونو څخه ډېر متاثره دی. پالیسۍ نه ورته دي. هیڅ حکومت یا حکومتي اداره باید د مطبوعاتو په کار کې ګوتې ونه وهي. دا ښه کار نه دی. که حکومت بیا هم پکې مداخله کوي نو دا د بیان پر ازادۍ بندیز ګڼل کیږي. د پاکستان حکومت وفاقي کابینې د سپتمبر په 12مه د مطبوعاتو اړوند مقدمه اوریدو لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو منځوري ورکړې وه چې خبرلانو او د بشري حقوقو ادارو په سختي نیوکې کړې وې. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشقاوان همیشه نیوکې رد کړي او په بلابلو خبري غونډو کې پر حکومت د بیان ازادۍ د تړلو تورونه بی بنیاده بللې دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او استاد پام د افغان سولې په اړه د راپورن پلوره ګرځوم. د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استاد زون الخلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د افغانستان د روغ جوړ پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره بیگانه وخت په دغه اړه یو اعلامیه هم خبره شوې چې تفصیل هم په اسلام آباد کې خبريال او د مشال رادیو همکار طاهر خان راکوي.
د امریکا ځانګړي استاذي چې کله غا اسلام آباد ته راغلي وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او تیر شپه نا وخت بیا یو اعلامیه بیان خپور شوې ده چې په هغه کې خو اولنې خبره ده شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم چې په افغانستان په جنگ کې ټول خواوی دي غاړي دي اغیته د تشدد د کمولو غوښتنه کړې ده او بیا دا ویل چې په دې ترس کې دي عملی ګامونه واخیستل شي. دویمه دا ویل شوې دي چې د هغه خلکو مخه نیول پکار دی چې هغه د سولې د عمل ته پروسې ته د کوم پرمختګ شوی دی دغه مخه نیسی. درې مې دا پاکستان هغه رول ته بیا دغه اشاره کړل چې د سولې کمه هغه پیشرفت شوی د رسول په لار کې پاکستان تیار دی چې تاغې کې همکاری وکړي او هغه معاهده باندې چې متفق شوي وو د هغې په عملي کولو کې هم پاکستان دی چې هغه خپل رول ته تیار دی. خلیل زاد اسلام آباد نه وړاندې روسیه کې چې کله غونډه وه د چین د روس د پاکستان په هغې کې هم دا غوښتنه شوې وه اعلامیه کې چې تاوتریخوالی کم شي د اوربند خبره شوې وه. اوس ټول ټینګار په اوربند دی لیکن طالبانو سیاسي ویان سویر شاهین سره چې کله مونږ دا هغه نه د دې غوښتنو په اړه باندې تپوس وکړو تیره ورځ هغه دا خبره کوي چې اوربند او تشدد کې کمی دا به هغه وخت کېږي چې کومه معاهده امریکایان دی وی چې ورسره هغه شوې ده هغه لاسلیک شي. د زلمی خلیجزاد سفر دا مطلب هم دی چې امریکا موس غواړي چې د سولې دا پروسه چې کومه ولاړه ده دا یو وار بیا شروع شي. نو ټول هغه فوکس چې تاوتریخوالی دی کم شي دا افغانانو په مشهده د سولې د پروسې ذکر کیږي چې بندر افغاني مذاکرات نه وینو بیا خو د دې پروسې هغه اهمیت کمیږي.
د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر په اړه مو زموږ د همکار طاهر خان راپور اوریدی. وسم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسمشر دفتر د افغان سولې په اړه د چین په ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ د چمتووالي خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي نوملړ د ټولین له بیلابیلو قشرونو سره تر مشورې وروسته جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا په چین کې کېدونکو ناسته خوشبینه ده او د بین الافغاني خبرو د پیل د یو عمده فرصت په توګه یادوي. په دې نور حال له کابل واصل وصال راکوي.
په داسې حال کې چې لا د چین د ناستې د ترسره کېدو کره نیټه نه ده په ډاګه شوې د افغانستان ولسمشر مړی د پیکن په ناسته کې د دغه هیواد د استازو د ګډون په اړه د چمتووالي خبره کوي. د ولسمشر مړی ویان صدیق صدیقي ویلي دي هغه کسان چې ټاکل شوي د حکومت په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون وکړي د بیلابیلو لوریو سره په مشورې ټاکل شوي.
حکومت افغانستان یک لست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت یو هر اړخیز او ټول شموله نوملړ د مختلفو قشرونو سره په مشورې چمتو کړه ده. کله چې د دغه ناستې نیټه روښانه شي دغه کسان به د مختلفو قشرونو او د افغانستان د دولت په استازیتوب ګډون ولري. خو ښاغلی صدیقي دا څرګند نه کړل چې په یاد نوملړ کې کوم کسان شامل دي او د پیکن ناسته کله ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د دغه نوملړ له جوړېدو بې خبري ښیي خو ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې د ګډون لپاره د سولې عالي شورا ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د دې شورا ویان اسدالله ظاهري د دغه ناستې ترسره کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیریدو لپاره یو ښه فرصت بولي.
برگزاری نشست پیکن
د پیکن د ناستې ترسره کېدل او دا چې چین د یو اغیز لرونکي هیواد په توګه چې د افغانستان سره ښې اړیکې لري د دغې ناستې د ترسره کولو ابتکار یې په لاس اخیستی موږ یې هرکلی کوو او زموږ غبرګون مثبت دی. دا په داسې حال کې ده چې د فارین بریف په نوم یو آسټرالیایي څېړنیز مرکز چین ته د طالبانو د استازو د رسېدو خبر ورکړی دی خو د دې ډلې یو ویان دغه خبر رد کړی دی. ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوربند د کېدو پر لارو چارو او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پیلول د دغې ناستې د بحث مهم مسایل دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته د امریکایي چینایي روسي او پاکستاني استازو په ګډون ترسره شو.
Extremism شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري موریدلای سي چې پاته د مشال رادیو ډاٹ کام. په پېښور کې د مازیګر درې نیمه بجې سوې بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د
په پاکستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د اسلام آباد پر لور د ازادۍ مارچ په نامه پیل کړي لاریون نن درېم ورځ ده. له سند او بلوچستان څخه رواني سوي قافلې پرون د پنجاب صوبې په ملتان کې سره یوځای سوې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به ډیر زر له خپلې چوکۍ لرې سي. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې عمران خان پر خپلو سیاسي مخالفینو ځکه مقدمې جوړې کړې دي چې د ده په وینا خپله نااهلي پټه او اپوزیشن غلی کړي. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو له نن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد د ورځنۍ احتجاج او هړتال پیل کړی دی. دوی وایي حکومت ورسره وعده کوي خو پوره کوي نه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقات کړی. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر رسوي بیان کې راغلی چې پر دې موقع عمران خان یو ځل بیا تکرار کړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او د لورلای مشر بسم الله جان لونی د ورپیش ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د نوموړي جنازه نن په لورلای کې وسوه او مړی بیا په دوکۍ کې د هغه په پلارنۍ هدیره مرجانځی کې خورته وسپارل سي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د چین د هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې وایي د افغانانو ترمنځ به د خبرو اترو د راتلونکي پړاو کوربه وي. طالبان ویلي چې دغه خبرې اترې به د اکتوبر په 9 او 10 وي. او په عراق کې د حکومت پر ضد احتجاج پر مهال په تازه نشتو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي.
د مهم خبرونو لنډیزمو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د ادب او هنر په اړه ځانګړې ونې خبرونې د مشال رادیو مجلې ته. دا خبرونه هر ونې تاسو لپاره نجیب عامر تیاروي. دا خبرونه تاسو یو ځل اورېدلې د نن په تکراری باندې درته خبرو. نو راځي چې ورته غوړسو د مشال رادیو مجلې ته.
د مشال رادیو مجله د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په دې ونیزه فرهنګي خبرونه کې د پراګ له سټوډیو نه هرکلی وایم. دا ونه د افغانستان د موسیقي د یو ستر نوم احمد ظاهر پر ژوند او کار یو راپور د توړاندې کوو. د تیرا غرونو ته ورزو د رامداد خان رامداد سره خبرې کوو چې ولې د خیبر شاعران غزل ته زیاته توجه ورکوي. د سوات ته یو هنرمن اقبال یوسفزی سره مو د هغه په هنري ژوند خبرې کړې دي او د خپرونې په وروستیو شیبو کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبلې برخې ژباړه در اورو. بدرګه مو کړې. د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ سخ کال سلويخ کاله پوره شول. هغه په 1909 کال کې په 30 کلنۍ کې په خپل موټر کې مړ موندل شوی و. خو نن سلويخ کاله وروسته هم دغه یادونه او سندرې ژوندې دي. د نوموړي په اړه فرانس پریس اژانس رپورټ جوړ کړی چې عبدالحی کاکړ پښتو کړی دی.
بدر تا ولم صبر تا خم جر سم در سرا خانه دورا مشدوی در سم در سرا
د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ 40 کاله پوره سول. خونه یاد مري نه سندره. د کابل په ودانیو یې نن هم عکسونه لګېدلې او له مقبره سره خلک عکسونه اخلي. خانغه د احمد ظاهر مینوال دی. داغه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له لسکلنې د احمد ظاهر سندري اوري
واټ چې کله ګوشکني شاستانه میشي. ما خودم
چې هر څومره یې سندري واوري تنگ بنشي. زه یې له لسکلنې سندري اورم. اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي. د بل هیڅ چا نشته.
محترم کاستو اجازه غیر از دمو دیگه چیز نه سواله.
دا د احمد ظاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صحبت ژغوي. احمد ظاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوري وو. د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد ظاهر د کور بهر راتلي او هارنونه به وهل.
مردم یک دقیقه سر استیج آرام نمیدن.
خلکو با آغا یوه دقیقه هم پر استیج آرام تا نپری خود. کله چې به یوه سندره ختم شو خلکو به چکچکې ووهلې او نه یې غوښتل چې هغه له سټیج کوز شي.
احمد زهر به پر سټیج له سندرې سره نڅا هم کوله. هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتله کېده. د سیف الله په وینا د احمد زهر له سندرې سره بدني حرکت خوښ و.
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سټیج عجب انداز لري، یو حرکت لري. ده به ویل چې زما هغه سندرغاړي نه خوښېږي چې پر نامه یې لاسونه داسې نیولي وي ته به وایې لکه چې مونځ کوي.
نولس سوه شپېتمه او اویمه لسیزه د افغان موسیقۍ طلایي دور بلل کېږي. احمد زاهر به د افغانستان په لر او بر کې کانسرټونه ورکول. احمد زاهر په 1909 کال کې په 33 کلنۍ کې په خپل موټر کې په مرموزه توګه مړ وموندل شو.
احمد ظاهر د پرون آواز خو نن هم اوریدل کیږي، خو موږ درته د نن یو هنرمند اقبال یوسفزی هم در پیشنو. نوموړی له تیرو څو کلونو راهیسې د موسیقۍ په میدان کې فعال دی او ښکلی غزل وایي. راځئ د هغوی سره د مشاله راډیو شوې خبرې در واورو. په سر کې درته هغه حل وایي چې څنګه موسیقۍ ته پام شو.
نو هغه هم د سیوا جیجی کزه تاسو ته وایم، نو هم تقریبا ماشوم ما، نو دا هغه وخت نه اسکول کې پروګرام و، نو هغې له مونږ تیاری کوو. زما د والد صاحب یو ملګری و، زمونږ ډېر محترم استاد دی، استاد شیرجان استاد. نو ما والد صاحب ته وویم دا مقابله ده او دا به زه لازم ګټم. نو بیا زما والد صاحب زما سره شو، مونږ د استاد ځای ته راغلو. نو په هغه نظم باندې به مونږ پریکټس کولو. نو هغه ایوارډ چې ما واغست، بیا مې زړه وغوښته چې کوشش په کار دی چې مخ په وړاندې زه نور هم لاړ شم، شوق مې ورسره نور هم پیدا شو. نو د هغې نه زه بیا سنګینګ ته راووتم.
اقبال یوسفزی صاحب، د کورنۍ مو نو خوښه وه چې تاسو د سندرې ووایئ؟ په دې لاره کې مشکلات به نه ول تاسو ته؟ ځکه تاسو ویل چې ستاسو پلار په خپله تاسو سره کومک کړو.
ما ته په خپله ډېر زیاتې مسایل وو د کورنۍ نه، چې د دې فن د نه کولو وي چې دا به نه کوي. خو زما ډېر زیات شوق و او زه د پلار نیازبین زوی وم، نو پلار مې زه سپورټ کولم، نو تر دې وخته مې دا فن را ورسو.
خا د سوات فنکارانو ژوند او کار څنګه روان دی؟
نو مشکلات خو داسې دي چې لکه زمونږ سوات کې کوم وګورو، نو زمونږ د سوات فنکاران څوک سپورټ کوي نه. یو دویمه دا خبره چې زمونږ په سوات کې داسې انسټیټیوټ یا اکیډمي د میوزیک لکه د زده کوونکو د پاره داسې نشته. دا دریمه دا خبره چې زمونږ په سوات کې سټوډیو هم نشتا. نو دا ټول مسائل چې کم دي، نو دا موسوسو پیری ور مخه ته کړی دي او میډیا باندې مونږ ډیر دا واس شوت کړی دي، خلاص عمل پینې راشي. نو مونږ وایو چې دا راته اوښینو لکه ډیر زیات په اسانتیا راشي زمونږ په سنگینګ کې.
اقبال یوسفزی صاحب، ځنی خلک ګیلې لري وای چې اوس په دې فن کې دومره پیسې نه دي پاتې. تاسو راته وای چې په دې فن کې مو پیسې مو ګټلې کنه یوازې کیسې مو ګټلې دي؟
نو زمون تاسو خبره وکړه، زما چې کوم دی نو ګټه وټه قدر ته ویم. نو د دینه نه هم دا د دینه د هم ځکه چې اکثر ملګری وغواړي څوک څه گیفت وکړي څوک توفه وکړي، نو هغه وین. نور زما د دې فن سره شوق دی، مینې مې د هغې د وجنې کوم.
اقبال یوسفزی صاحب، کور ودان ژوندی اوسئ. په اخره کې یوارې بیا درنه مننه کو او تاسو نه بس اورېدلم غواړو. نو څنګه مو خوښه ده؟
زه به درته یو غزل ووایم چې زما ډېر زیات په خپل وخت دی، نو هغه به درته ووایم.
یپ جنۍ باندې پیریان دی خو هندوان دی،
نہیں باندھے پیریاں دکھو ایندوان دی،
گرانیم پا ما گرانا پا ما گران دی زپ گرانیم پا ما گرانا تا غمونا می آران دی خوب اندوان دی
د اقبال یوسفزی خبر او سندره مو اوریده د دې مرکې د چمتو کولو لپاره آزاد خبریال او شاعر وحید الله قرار له موږ سره مرسته کړې و چې موږ ترې مننه نکو وایي چې ګل دې راکړو په خندا شوې زه دې له ګله په خندا خوشاله یم اوس ورزو تیراتا هلته مو د رامداد خان رامداد سره پیژنګل وکو نوموړی په 1903 کال کې پیدا شوی تعلیم یې تر یو بریده کړی لیک لوست کولی شي او خوږ غزل لیکي نوموړی هلته د بیلابیلو ادبي جرګو سره ناسته پاسته همکاري لري له رامداد خان رامداد سره مو خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلی چې ادبي نړۍ ته د راتګ کیسه دې راته وکړي
امیر صاحب در اصل چه واقعیت روشی یا چه جذبات فکر باندې غالب شي نو هغه وجه باندې د ادبی دنیا سره متعرف شم او لکه بالخصوص د اولا نه مو دا یو سوچ لکه موږ د خبر د ریې د شاعرون د غزل سره متعرف او بالخصوص لکه ما د غزل اورېدلې شاعرون مکتبانه کوزه پوسټ پورټو روا نو بیا دغه نه زما متاثر شوم او دا غا د شاعری سره زه نو متعرف شوم
صحیح نو زیات کار مو په نثر کې کړه ک په منظم کې
امیر کې به زیات کار مو په نظم کې کړه ک بیا بل خصوص غزل کې ډیر لیکلای او نظم لیکل نظم هم کوم لیکل حالات مطابق چې څنګه حالات وي حالات سره ما شون ته قلم پورته کړو او زیات و نثر باندې لیکل سناره کی و رمن دې تلیا او افسانه هم دې لیکلي و سم لیکم لکه موږ دا وخت نیو نیم افسانه پورته ورو
صحیح د خیبر زیاتره شاعران چې وی غزل طرف ته توجه ډیره وی وجه صدا دلته د حمزه بابا ناظر شینواری همداسې د نورو معتبرو شاعرانو خیبر افریدی صاحب د دوی هغه موجودګي وجه دا چې هغه تر دې وړاندې په دې میدان کې ګامون اخیستي ډیر کار کړي کده خور شاعرانه دا او د غزل د پاره ډیره خیده
د دوړو وجم کې د شی لکه د خیبر سیمه پترتی د یو عمل لري لکه قلم کړه چې لوړ نو طلب یو د احساس لکه بدای لکه د اورډر شخصیتونه د ادب په حواله کې شي لکه حمزه صاحب او نذیر شنواره مصری خان خاطر خیبر صاحب او لالزاده نذیر نو لکه یو چې پترتی و نه کې اواره و د غزل نه دغه خل د دغه خلکو په کوششونو باندې ماغه شوی مخاطب شوی دی ورسره او لکه د غزل په خکړه نو د غزل د وخت سره لکه دا غزل ډیره توجه ورکړي
رامداد افریدی صاحب تاسو نه به زنور ته پوسونم کوم خو د پروګرام په دې برخه کې وستاسو نه یو غزل و ورو بیا به زنور ته پوسونم کوم
مننه
ارشاد
امیر صاحب یو غزل دی چې نوای مې تقریبا جوړ جوړون دی لیکل په ځان هر نخره مې ستا د پاره جوړوله په ځان هر نخره مې ستا د پاره جوړوله او نشو غنی ستا زړه کې مې لار جوړوله
واه ډیر خو غزل دی ډیر ښکلی او چستم مطلب ده
مننه او هغه چې ستا په وړاندې باشنا زبوګنی تما هغه چې ستاسو وړاندې باشنا زبوګنی تما یا ما ته حوصله به می دوپاره جوړولا و دن د نورو غوندې زهم پکې داغ د ښکارې تما د نورو غوندې زهم پکې داغ د ښکارې تما چې وخلره به ما کله هنداره جوړولا
واه
وستاد اشاره شما خاموش اظهار و نشو تا ته اشاره شما خاموش اظهار و نشو گنی ما خله کی خبره به اختیار جوړ ولا واغا په بد حاله پوره می تاب چې خندلو هغه په بد حاله پوره می تاب چې خندلو زما هر سنګه دي نا قرار جوړ ولا وطانی می په هرڅ په حوالم بارمداد تا می می په هرڅ په حوالم بارمداد پانه چې ست دي دل به می یار جوړ ولا
واه 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 ډیر خو قتل ډیر ښایسته غزل دی استاد غزل واقعا په زړه کې لاره جوړول رمداد صاحب ډیره مننه کور ودان او دره ته وایې رمداد افریدی صاحب چې په خیبر کې خیبرې مشاعرې څنګه وي مونږ خو ډیر کلونه نه دي لیدلې اورېدونکو ته یې لږ حال وایي نن سبا مشاعرې کیږي چېرته حجرو کې کیږي چېرته په دیرو کې کیږي څومره وخت کې کیږي دا حال کرک
مننه د خیبر په سیمه کې لکه ادبی حلې ځلې ډېرې چونګېري او لکه په هغو خلکو کې دا یو فطرتي اغره چې هغه داسې غونډې حجرې او د دغو شیونو خواسم پښتانه وي الحمدلله ټول پښتانو کې هم دا هغه شته خو ولته لکه ادبي بنډارونه جوړول یا سره ادبي دا ټولې غونډې شوې دا سره جوړوي او بیا داسې شخصیتونه لکه کومو ذکر وشو مخکې داسې شخصیتونه چې په یوه علاقه تیر شي نو هغونه خو خامخا مله چې کوم دی که څه پاتې کېږي نو په هغه باندې د موږ دغه نوی کور روا دواره او په هغه باندې دا مزل کوي مخکې او بل د خوشحالۍ خبره دارو چې په د خبر په سیمه کې
انشاءالله همداسې به وي. تاسې د نثر یادونه وکړه. تاسې په خپله مخکې ویلي چې ډرامه مو لیکلې ده، راډیوي ډرامه وه، ټلویزیوني ډرامه وه، د فلم دپاره څه مو لیکلو ده؟
دا د هغه ډرامه وه، د امیر صاحب د ټي وي ډرامه وه او بیا هغه مور یم وه هغه ټي وي لا خو لکه غور ورته وویم دغه وخت مطابق چې دلته اوس هغه حالاتو ته مناسب نه دي.
نو په نثر او په نظم کې سمو کتابي شکل کې راغلي مخې ته کنه رمداد صاحب؟
یار نثر کې خو ما چې سم دی کنه دا اوسه پرې نه په نثر باندې په نظم کې کتاب موارد غلې دا او کوشش کوم انشاء الله د نثر کې د کتاب لپاره مساعده انشاء الله ته یورم او واخ واخ سره د انشاء الله دا ټول د کاري افسانو یو اغم دی دا کتاب لامل انشاء الله هغه مې تقریبا افسانې مرغونډې کړي دس ګیاره بیا خو بې برابري انشاء الله هغه دم بیا چې کوم د کتابي شکل ورکوم.
په خپلو چارو کې بریالي اوسې رمداد خان. رمداد صاحب او که په خیره کې یو بل غزل هم تاسو نو ورونو خوانبه وکړي.
مننه ډېر ډېر مننه.
هیله کوم ارشاد
د وخت د غزل مطلار دو
ارشاد
د وخت وخت سره هر څه دی بدل شوی د وخت وخت سره هر څه دی بدل شوی او خدا کا لخو انا دی بدل شوی
د وخت وخت سره هر څه دی بدل شوی
د وخت وخت سره هر څه دی بدل شوی او خدا کا لخو
پختانه دی بدل شوی
نن حالات می ارتقال نه پرېږدي نن حالات می ارتقال نه پرېږدي کاوقات می څو د زړه دی بدل شي او بل شعر دی مې صرف کې رور وجنا بدنیتی او داسې نور هم رور وجنا بدنیتی او داسې نور هم ډېر کارونه خولانه دی بدل شي او ستا په ناز او په انداز خپو هې دمبا تا په ناز او په انداز خپو هې دمبا نن جانانا تا کا تدی بدل شوی دی خوند و رنگ او سکون مینا یه تالا دا خوند و رنگ او سکون مینا یه تالا دا نن هر صد جوان دانه دی بدل شوی و امیر صرف دی غزل مقتار دو
چی
ناشنا غوند حالات جور دی رمدادا
ناشنا غوند حالات جور دی رمدادا
ناشنا غوند حالات جور دی رمدادا دلتا بد
او همنن خدی بدل شي دلته بد او همنن خدی
بدل شي دا و د تیرا شاعر رامداد خان رامداد اوس د خبرونې روستۍ شیبې دي. تاسو د زما د غستان کتاب د ژباړې اورېدو تره بولم. لیکوال رسول حمزه توه په تیرو قسطونو کې ویلي چې یو کتاب لیکل غواړي، بیا په خپل هنري ژبه ځوابونه وایي چې موضوع به سوي. اوس په دې قسط کې اوري چې هغه د کتاب د نوم په اړه خپل احساسات بیانوي. له همدې سره به د مشال رادیو مجلې دا غنه هم پای ته ورسیږي. دا لاره اوږده هم ده او ګرانه هم، خو نن هم پر دې لاره روان یم او د خپلې ګلدستې لپاره ګلونه ټولوم. او پر همدې لاره د تک پر مهال مې د دې لاس لاندې کتاب د لیکلو خیال زړه ته راغلی. د دا ډول خیالونو ذهن ته راتګ داسې وي لکه د یوې مېرمنې حامله داره کېدل. تخلیق خو به د ټاکلې مودې نه پس په وجود کې راځي، خو په دې دوران کې ذهن د هماغو ارتقایي مراحلو نه تیریږي چې څنګه نطفه د یوې ښځې په رحم کې ټوکیږي او بیا د لوی مهنت، درد او کړاو نه پس ماشوم زوکړه کوي. د کتاب د لیکلو پر مهال پر لیکوال همداسې حالت تیریږي. په ماشوم باندې د نوم ایښودلو مرحله د هغه له زوکړې مخکې شروع شوي، نو چې داسې دا زه باید په خپل کتاب څه نوم کېږدم؟ د کوم ګل نوم، د کوم ستوري نوم، یا د علم او پوهې په ورقونو کې د کوم مناسب نوم په لټون شم؟ نه، زه پر خپل آس د بل چا زین نه هوارم. د کوم بل چا نه اخیستل شوی نوم لقب یا پیژنګلو کېدی شي، خو اصلي نوم نه شي کېدی. دا هر څه خو سم دي، خو چې تاسو د خپل کتاب لپاره د کوم نوم په لټون یاستئ، نو تاسو د خپلو موادو خیال هم ساتئ او هغه مقصد هم په پام کې نیسئ چې لپاره تاسو دا کتاب لیکل غواړئ. تاسو چې کله پاپا خولۍ اخلئ، نو دا خیال ساتئ چې ستاسو د سر لپاره باید جوړه وي. د پاپاخ لپاره سر خو نه شئ اخیستی کنه. د سازونو په کومه آله کې د تارو ګدواله په دې پورې تړلې وي چې هغه آله څومره ده. زما کلی، زما غرونه او زما داغستان زما هغه استوګنځایونه دي چې پکې زما خیالونه، زما احساسات او زما ولولې پیدا شوي دي. او همدا ځای و چې ما ترې وزرې موندلې او الوت مې پیل کړی دی. زما ټولې سندرې د همدې خاورې له برکته دي. داغستان زما کور هم دی او زما زانګو هم ده. نو بیا څه ضرورت دی چې زه دلته یا هلته لټون وکړم؟ زموږ غرایزو سیمو کې اکثره وخت پر لمسی د نیکه نوم ایښودل کیږي. نو دا کتاب چې زما د ذهن پیداوار دی او زه د داغستان بچی یم، نو زه به دې ته هم داغستان وایم. آیا تر دې کوم بل مناسب نوم د دې کتاب لپاره کېدی شي؟ د کوم هیواد د سفیر پیژنګلوي د هغوی د ملي بیرغ نه کیږي چې د هغه پر موټر رپیږي؟ زما کتاب زما هیواد دی او د کتاب نوم به د هغه بیرغ وي. دا د هر لیکوال سره پیښیږي چې د هغه خیالونه پر هرې پاڼې، هرې یوې کرښې او په یو یو ټکي کې له هغه سره بحث کوي. زما خیالونو هم د دې کتاب د نوم په تړاو له ما سره بحثونه شروع کړي دي. دوی لکه په یوه نړیواله غونډه کې د هغو وزیرانو په څیر دي چې د غونډې د ایجنډا په ټاکلو کې یوه خوله نه وي. داسې وګڼئ چې د وزیرانو له جملې څخه یوه یې دا وړاندیز کړی چې د کتاب نوم باید یو لفظ وي او هغه دې داغستان وي. خو په دې وخت کې دوهم وزیر بحث ته ځان جوړ کړی او پاسېدلی، ځکه چې هغه ته دې خبرې هیڅ خوند نه دی ورکړی. په دې کار نه کېږي، بالکل هم نه کېږي، یو وړوکی کتاب ته د یو لوی هیواد نوم څنګه ورکول کېدی شي؟ که د یو ماشوم په سر داغه د پلار پاپاخ خولۍ کېښودل شي نو داغه سر به ټول پکې ورک شي. هغه بل کس ځواب وایي، کار ولې نه کېږي؟ سپوږمۍ د آسمان په لمن کې ګرځي او عکس لاندې پر ځمکه سیندونو او سمندرونو کې خوځیږي. موږ د سپوږمۍ عکس ته هم سپوږمۍ وایو، موږ پر هغې کوم بل نوم نه ږدو. او د دې ګینې ضرورت شته؟ ما ته هغه کیسه را یادیږي چې یوې چالاکې ګیدړې یو خونړي لیوه ته د سپوږمۍ عکس ښودلی و. ورته ویلي و، هغه دی، هلته وګوره، د وازدې ټوکړه پرته ده. او بېوقوف لیوه د وازدې د ټوکړې په لالچ کې سیند ته دانګلې و، خو دا د ګیدړې مکر او دوکه وه. مخالف وزیر بیا هم د خبرې منلو ته تیار نه دی او وایي، خو بیا هم داسې نه کېږي، هیڅ کلام نه کېږي. داغستان په اصل کې د یو جغرافیایي تصور نوم دی. په دې کې غرونه دي، سیندونه دي، ژورې کندې دي، ابشارونه دي او سمندرونه دي. زه چې کله هم د داغستان نوم اورم نو په ذهن کې مې یوه نقشه جوړیږي. په دې وخت کې زه په منځ کې وردانګم، بیخي داسې نه ده. زما زړه له داغستانه ډک دی او زما زړه کله هم د جغرافیا یوه نقشه نه ده. زما چې کوم داغستان دی، هغه نه جغرافیایي سرحدونه لري، نه یې حدونه ټاکل شوي. زما داغستان د پیړیو یو هوار تسلسل هم نه دی. که زه د خپل کتاب پر لیکلو بریالی شوم نو دا به د داغستان په اړه کومه معلوماتي کتابچه نه وي. زه به ټولې پیړۍ د یو بل سره ګډې وډې کړم، بیا د هغوی د تاریخونو لاسته راوړنې، د هغه ځای د خلکو اصلي رو او د داغستان جوهر راوباسم او د خلکو پر وړاندې به یې کیږدم. داسې ګڼل کېدی شي چې د هر داغستاني لپاره به داغستان یوه معنا ولري، خو د هر یو په زړه کې به د خپل داغستان تصور وي. زما هم خپل یو داغستان دی، هغه داغستان چې یوازې ما لیدلی او پیژنم. زما په ګډون هر داغستاني ته د هغه د نغمو، سیندونو، متلونو، غرونو، بازانو، نالونو، لارو او د غرونو لازانګونه تصور جوړ شوی دی. نور بیا ترجمة نانسي قنقر.